یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. سلام، د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې خپرونه کې خوانای ولسمشر حامد کرزای د سولې روان بهیر بهرنۍ پروژه بولی او وایي چې باید په ملي پروسه بدل شي.
دا پروژه دا پردی پروژه افغانی پروسه بدل کړو، افغانی روند بدل
کړو. اروپای ټولنې له افغانستان سره د مرستو ژمنه بیا تازه کړه. نن د تنباکو د کارولو د مخنیوي نړیواله ورځ ده.
دوویش دوله سرطانونه چې د مرګونو سبب کیږي هغه د تنباکو د استعمال له امله رامنځته.
او په نړیوالو مسایلو کې
د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن غواړي چې و پرمختللي صنعتي هیوادونه پر روانه سرمشریزه کې د کووید 19 ضد واکسین د پاسپورټونو او هم د نړیوالو وبا لپاره د تیاریو پر یو تړون موافقه وکړي.
له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې سالم محمد صالح چمتو کړي.
د میدان وردګ والی له یوې پوځي اډې څخه د افغان امنیتي ځواکونو د شاتګ خبر ورکړ. د ملي اردو چارواکي وایي چې د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې 14 وسله ولوژل شوي. په ایران کې ځینو ډلو د ولسمشرۍ ټاکنو د بایکاټ غوښتنه وکړه. د میدان وردګ والی په سید آباد ولسوالۍ کې له یوې بې څخه د ځواکونو د تاکتیکی شاتګ خبر ورکړ. عبدالرحمن شارق تیر شپه ازادي رادیو ته ویل چې د سید آباد ولسوالۍ د کاخیلو په نوم د ملي اردو د یو کنډک پر دوو کمربندي پوستو سهار مهال طالبانو بریدونه کړي و چې وروسته ځواکونو دا غوره وګڼل چې له دغه بې څخه تر شاسي
دوی د خپل سلا او مهمات او د شان ټول رئیسټل دي د کاخیلو هیزو پوستي نو هغه د سید آباد تر راغلي دي.
پاین هر کې د میدان وردګ د ولایتي شورا مرستيال شریف الله هوتک ازادي رادیو ته ویلي چې د دغه بیز ټول سرتيري چې هغه شمیر ونه شو وسلولو طالبانو ته تسلیم سیوي دي. د وسلولو طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد هم خپل لوري ته د دغه بیز د سرتيرو د تسلیمي دوه خبر منی خو د میدان وردګ چارواکي دا اېدا ردوي. دوه سوه ولسم پامیر قل اردو د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې وسلولو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي. د دې قل اردو لخوا پرون یک شنبه ناوخته په خبره سوي خبر پاڼې کې ویل سوي چې د امام صاحب ولسوالۍ اړوند قنچغه سیمه کې د طالبانو د راټولېدو پر ځایونو په هدفي هوایي بریدونو کې د حمزه په نوم د دې ډلې د یو سر ګروپ په ګډون 14 تنه وژل سوي او 9 تنه نور ټپیان سوي دي. د خبر پانی لمخه د دغه هوایی عملیاتو په نتیجه کې د دشمن ځینې وسلې او مهمات هم تخریب کړي سی وی دي. پامیر قل اردو د غرزوی چی په دغه عملیاتو کې ولسی خلکو ته زیان نه دی او شته طالبانو د دې موضوع په اړه څه نه دی ویلي. د ملي دفاع وزارت په کندوز کې د وسلولو طالبانو پر یو زندان د کومانډو ځواک په عملیاتو کې د 12 وسلولو طالبانو د وجل کېدو خبر ورکړ. دغه وزارت نن په ویلامیا کې ویلي دغه عملیات تیر شپه د کندوز ښار په قوشتی پاکي سوي چې په نتیجه کې د 200 وسلولو طالبانو د وژل کېدو ترڅنګ اته تنه نور نیول سوي دي. د عملیاتو په نتیجه کې د طالبانو له زندانه د 50 کسانو د خوشي کېدو خبر هم ورکول سوی دی. وسلولو طالبانو د دې پیښې په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. تیر اونۍ د هرات په پښتون زرغون ولسوالۍ کې هم د طالبانو له یو زندانه د کومانډو ځواک په عملیاتو کې د 140 بندیانو د خوشي کېدو راپور ورکول سوی و. د ایران د جمهوریت غوښتونکو اتحاد، فدایان خلق او د ایران د جمهوریت غوښتونکو پیوستون سیاسي تنظیمونو د دغه هیواد د جون میاشتې د ولسمشرۍ ټاکنو د بایکاټ غوښتنه وکړه. دغه دریو ګوندونو چې له ایرانه بهر میشتي په یو اعلامیه کې ویلي د ولسمشرۍ په ټاکنو کې ګډون نه کوي. دوی ویلي چې په ایران کې نه یوازې دا ځل بلکې په تیرو دورو کې هم انتخابات آزاد نه وو. دوی ویلي چې راتلونکي ټاکنې مخکې تر مخکې تراحي سوي او حتی د اوسني نظام ډیر نږدې کسان نه دي پریښول سوي چې ځانونه کاندید کړي. تر دې مخکې د ایران پخواني ولسمشر محمود احمدی نژاد هم اعلان کړی و چې د ولسمشرۍ انتخابات بایکاټ کوي. د ایران د ټاکنو لپاره د احمدی نژاد ترڅنګ د ایران د پارلمان پخواني رئیس او د ولسمشر د یو مرستیال په شمول 592 تنو ځانونه کاندیدان کړي و خو دغه هیواد شورای نگهبان له وو تنو پرته نور رد کړل. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي دای به پر خپل روسی سیال ولادیمیر پوتین چې کله ورسره په جون میاشت کې ګوري فشار راولي چې د بشري حقوقو درناوی وکړي. ټاکل سوی دواړه ولسمشران د جون میاشتې پر 14مه د سویس په جنیف کې سره وګوري. دغه کتنه داسې وخت کې چې د واشنگټن او مسکو ترمنځ کړکیچ په دې ورستوي کې زیات شوی دی. ولسمشر بایدن پرون یکشنبه په جګړو کې د وژل سویو امریکایانو یاد ته د درناوي د ورځې چې د میموریال ورځې په نوم هر کال د می پر درشمه په ټول امریکا کې لمانځل کیږي. په مناسبت وینا کې ویل د پراتلونکو دوه اونیو کې په جنیف کې له ولسمشر پوتین سره ګوري او دا به ورته څرګند کړي چې موږ به بے تفاوته پاتې نسو چې دی دغه بشري حقونه تر پښو لاندې کړي. سپین مڼې د تیرې جمعې پر ورځ ویل چې د دواړو مشرانو ترمنځ دغه کتنه به پر ټاکلي وخت ترسره کیږي. د بایدن ادارې د سایبری یا انټرنیټي حملو ترڅنګ د کرملین د کلک منتقد الکسی ناوالنی د زندانی کېدو په خاطر هم پر روسیې انتقاد کړی دی. د بریتانیا صدر اعظم وایي دی غواړي چې د اوو لویو صنعتي هیوادونو یا جی 7 پر روانه سرمشریزه کې د کووینونس ضد واکسین د پاسپورټونو په اړه هم یو موافقه وسی. بورس جانسن پرون یکشنبه د کاناډا له سی بی سی نشراتي ارګان سره په مرکه کې وویل چې هیله مند دی په دې سرمشریزه کې د کورونا وایرس د وبا په اړه د چمتووالي یو تړون هم وسی. بریتانیا په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو دی چې کورونا وبا سخت ځپلی دی. خو د واکسین پر مختللي کمپاین یې د کورونا وایرس پیښې کمې کړې او د کاروبارونو د بیرته پرانیستلو لپاره یې زمینه برابره کړې ده. په پام کې ده د او لویو صنعتي هیوادونو مشران د جون له 11مې تر 14مې په انګلستان کې سره راغونډ سي. د دغو هیوادونو په ډله کې د بریتانیا ترڅنګ د امریکا متحده ایالاتونه، کاناډا، جاپان، فرانسا، جرمني او ایټالیا شامل دي. د مرکزی افریقا په جمهوریت کې پر یو ماین د یو پوځي موټر د خطلو په پیښه کې دوه پولیس او درې روسی ملیشا وژل سوي دي. د روسی ملیشاو په دې جګړه ځپلي هیواد کې د یاغیانو له ډلو سره د دولتي ځواکونو په مبارزه کې مرسته کوله. د حکومت یو ویان انګ ماکسیم کازاګي پرون د فرانسې خبري اجنس ته ویلي درې روسی متحدان او د مرکزی افریقا دوه پولیس په پیښه کې وژل سوي دي. د مرکزی افریقا پنځه نور امنیتي پوځیان په پیښه کې چې تیر جمعه سوي ټپیان سوي دي. روسیه له دغه هیواد سره چې غنی منابع لري د یاغي ډلو په وړاندې په مبارزه کې مرسته کوي. د بیلاروس چارواکو د هروتنا ټکی لایف په نوم د وی خپلواکي آنلاین خبری شبکې مسؤل چلوونکی الکسی شوتا د لنډې شیبې لپاره ونیو. د هروتنا شار پولیسو پرون په ویلامه کې وویل دغه آنلاین شبکې داسې مطالب خپره کړي و چې د افراطي نظریاتو لرونکي ګڼل کیږي. الکسی شوتا تر پښتون ګرویژن وروسته خوشی کړی سو. د هروتنا شار محکمې په مارچ میاشت کې هم شوتا د افراطي نظریاتو لرونکو مطالبو په خپرولو مقصر ګڼلی او جریمه کړی وو. او ټیسلا کمپنی چې د برېښنایی موټرو مخکشه کمپنی ده په خپلو دریم او وای ماډلونو کې کمرې نصبوي چې د خپلو چلوونکو تیروتنې وڅاري. د سی ان بی سی د راپور له مخې دا کمرې چې د چلوونکو مرستیالانې ګڼل کیږي په هغه صورت کې چلوونکو ته خبرداري ورکوي چې له لارې او موټر چلولو څخه یې پام په بل ووري. د دغو کمرو د دقت د زیاتېدو لپاره د ټیسلا موټرونو پر سټرینګ سینسورونه نصب کیږي چې وښيي چلوونکی څومره موټر سم چلوي. ټیسلا دا پریکړه وروسته تر دې وکړه چې په امریکا کې یو بې چلوونکی موټر ټکر سو او د امریکا او چین د حکومتونو لخوا دې کمپنۍ ته خبرداري ورکړل سو.
خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل قدر من اوریدونکو د او نور خبرونه د ازادۍ رادیو پر ویب پانه کتلای شي azadiradio.com او azadiradio.org. د ازادۍ رادیو د ویب پانه پته ده. د همدې خبري مجلې په دوام کې قدر من اوریدونکو راپورونه خبرو او په دوهم نیمای کې یعنی له 12:30 تر 1:00 پورې 25 دقیقې اونیز بس لرو. په دې پروګرام کې به یعنی په نننی اونیز بس کې به د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې د وروستۍ ترنګلتیا او د سولې پر بهیر د هغې پر اغیزو خبرې وکړو. خو له هغه مخکې د هم د خبرونې لومړی راپور. د افغانستان مخکینی ولسمشر حامد کرزی د سولې اوسنۍ خبرې بهرنۍ پروژه بولي او وایي تر څو چې دا بهیر ملي نه شي په هیواد کې سوله نشي راتلی. ښاغلي کرزی نن په کابل کې یوې غونډې ته په وینا کې له افغان حکومت او طالبانو وغوښتل چې د نورو هیوادونو پر ځای د سولې خبرې په کور دننه وکړي. په همدې حال کې تمه ده چې د افغان حکومت د مرکچی پلاوي یو شمیر غړي له یو اوږده ځنډ وروسته سبا بیرته دوهې ته ستنه شي. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي افغان پلاوی له بشپړ چمتووالي وروسته د خبرو میز ته کینی. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان مخکنی جمهور رئیس حامد کرزی وایي د سولې اوسنۍ روانې خبرې بهرنۍ پروژه ده. خغلی کرزی چې نن د دوشنبه په ورځ کابل کې د افغانستان د سولې پروسې د اغیزمندۍ او پیژندنه تر عنوان لاندې جوړې شوې غونډې ته وینا کوله وویل تر هغه چې د سولې بهرنۍ پروژه پر ملي پروسه بدله نشي افغانستان کې سوله نشي راتلی.
افغانستان خلقو خویندو برونو ده طالبان اسلامی تحریک او کسات چه زن جمهوریت بولی چه ده پروسا ملیکو او افغانیکو ده پرده پروژه افغانی پروسا بدرکو افغانی روند بدرکو مر با بیا جر تر جر ده سوی خواندان سو او بیا خپل عظم و استقلالیت هم ده بسایگان سره
حمید کرزی د غشان افغان حکومت او طالبان وو وختل چې رسول خبرې د بهرنوي هیوادونو پر ځای په افغانستان کې پایل کړي او دا ډول خبرې به پایله هم ولري. حمید کرزی داسې مهال په کور دننه د سولې خبرو پایله د بهیر د ملي کېدو دلیل ګڼي چې تمه ده کابل ته د افغانستان د مرکچي پلاوی راستانه شوي غړي سبا د سه‌شنبه په ورځ دوحې ته ولاړ شي. د افغانستان د سولې په چارو کې دولت وزارت وایي د افغانستان اسلامي جمهوریت مرکچي پلاوی د حکومت او د ملي مصالحې عالي شورا له مشرانو سیاسي رهبرانو او د ټولنې له بیلابیلو ډلو سره لیدلي او د سولې خبرو د دوام په اړه لازمي مشورې کړي دي. د دې وزارت وایاندي ناجیه انوري ازادي راډیو ته وویل افغان مرکچي پلاوی له بشپړ چمتووالي وروسته د خبرو میز ته ستنېږي.
د ټیم نور غړي به حجر دوی سره یو ځای شي. د افغانستان اسلامي جمهوریت په یو قوي اراده او په پوره امادګۍ باندې دغه ناستې ته بیرته ورځي تر څو پورې چې له هغه ځایه چې درېدلې وه بیرته یې شروع کړي.
په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو مرکچي پلاوی په تیر کوچني اختر کې سره ناست وو او پریکړه یې کړې وه چې سولې خبرو ته به دوام ورکړي، خو هغه هیله چې له دې خبرو وه تر اوسه نه ده ترلاسه شوې. په دوحه کې د سولې خبرو لومړی پړاو د تیر 2020 کال د سپتمبر په 12مه پیل شو. دواړو لوریو هڅه وکړه چې په دې خبرو کې د غونډو د دوام په اړه یو شمېر اصول ومني او دې ناستې پایله هم ورکړه. خو د سولې دویم پړاو خبرې چې د تیر 1399 کال د مرغومي په 14مه پیل شو، یو مهم بحث د سولې خبرو د اجنډا جوړولو، لا هم افغان مرکزي او طالب پلاوی په دې برخه کې کومې پایلې ته نه دي رسیدلې. هغه ټکي چې د دې خبرو د دوام په اړه اندېښنې او نیوکې هم راپورته کړي دي.
آزادی رادیو سره پر ټویټر ملګری سئ او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سئ. د ټویټر پته ده @azadiradio.
له آزادی رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې یو جګپړی چارواکی وایي دا ټولنه به د افغانستان په څنګ کې ودرېږي او د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته به هم د نویو شرایطو په چوکاټ کې له دې هیواد سره مرستو ته دوام ورکړي. اروپای ټولنه دا ژمنه داسې مهال کوي چې ټاکل شوی سبا سه‌شنبه د ناټو د غړو هیوادونو د دفاع او بهرنیو چارو وزیران په یوه غونډه کې د افغانستان په اړه خبرې وکړي. له بلې خوا ولس مشر اشرف غنی وایي د سیمې ثبات او بې ثباتي په افغانستان پورې تړلې ده. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې د ځانګړي استازولۍ سرپرست توماس نیکلسن وایي اروپای ټولنه به له افغانستان سره د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. نوموړي د اروپای ټولنې د دوامدار همکاري ډاټ اروپای پارلمان ته په وینا کې چې یوه برخه یې پرون په خپل ټویټر پاڼه کې ښه ورکړی دی.
In a somewhat new environment.
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې د ځانګړي استازولۍ سرپرست دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې سبا سیشن به د ناتو دفاع او بهرنیو چارو وزیران به په غونډه کې د افغانستان پر موضوع هم خبرې وکړي. د ناتو یو شمېر اروپایي غړو هم له دې مخکې له افغانستان سره د خپلو مرستو د دوام خبره کړې او د دې تړون سرمنشي یان ستولتنبرګ تېره اونۍ د پورتګال له صدر اعظم سره تر کتنې وروسته یو ځل بیا دغه ژمنه تازه کړه او ویل چې ناتو له افغانستان سره دوامدارې همکارۍ ته ژمن دی. ستولتنبرګ وویل په دغه همکارۍ کې د افغان ځواکونو د روزنې او د دغو ځواکونو د مالي ملاتړ دوام او د یوې تلپاتې سولې لپاره د ټولو هڅو ملاتړ شامل دی. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د پریکړې لمخې ټول امریکایي ځواکونه به د روان کال له سپتمبر تر یولسمې له افغانستان ووزي. د ناتو نور غړو هم ویل چې یو ځای افغانستان ته تللي او یو ځای بل د هېواده ووزي. له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان د دولت نړیوال ملاتړي د دې ترڅنګ چې له دې هېواد او امنیتي ځواکونو سره د مرستو د دوام ډاډ ورکوي، د دې هېواد راتلونکي وضعیت ته هم اندېښنه لري. دغه اندېښنه افغان ولسمشر اشرف غني هم د تېرې جمعې په ورځ کابل پوهنتون ته په یوه سیمینار کې چې یوه لنډه برخه یې پرون د جمهوري ریاست په ټویټر پاڼه کې خپره شوې ښکاره کړه. ولسمشر غني د ټولې سیمې ثبات د افغانستان په ثبات پورې وتاړه او ویل
و سوله افغانستان ته ضروری دی، یو پاکستان سره سوله، بل طالبان سره سوله، یو له بل نه بیل کی او دلته ضرورت چې مو یو مشترک زبان دروس که خدای نه کده افغانستان و خورید. ای کشور د طول قرن ها نشان داده که یا مرکز ثبات منطقوی میشه یا مرکز بی ثباتی.
افغان ولسمشر اشرف غنی وویل دی جګړه نه غواړي بلکې غواړي سوله وکړي او زیاته کړه چې انتخاب د نورو دی او دغه انتخاب د په ګټه وکړي او له رامنځته شوي فرصت څخه د استفاده وکړي. افغان ولسمشر له دې مخکې له وسلوالو طالبانو سره د سولې لپاره د یو له نورو شرطونو ترڅنګ د جمهوري نظام پر پایښت ټینګار کړی او هغه یې سره کرښه یاده کړې، خو طالبانو چې په دې وروستیو کې حملو ته زور ورکړی بیا د یو نوي سیاسي نظام خبره کړې ده.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو او سم پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
په فراه ولایت کې د شاتو تولید د دې ولایت پانګوال په یده برخه کې پانګونې ته لیواله کړې دي. د دغه ولایت د کرنې اوبو لګولو مالداري رئیس عبدالمنان متین نن ازادي راډیو ته وویل یوازې د 14 کال له پیل په فراه کې په دې برخه کې 225 کسانو پانګونه کړې ده. د نوموړي په خبره په تیر 1999 کال کې په دغه ولایت کې شاوخوا 10 میټریک تنه شات تولید شوي دي. دی وایي ګرمه هوا د پراخو کرنیزو ځمکو او باغونو شتون په دې ولایت کې د شاتو د تولید لپاره ښه زمینه برابره کړې ده. د فراه ولایت د کرنې ریاست د معلومات پر بنسټ اوس سلګونه کسان په دغه ولایت کې د شاتو د تولید په کاروبار بوخت دي او دوی شاوخوا 215 میرمنو ته هم په دې برخه کې ځینې اسانتیاوې برابرې کړې دي. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت په بلخ ولایت کې سکل د بیلابیلو بوټو 850 نندارېزي کروندې جوړوي. د دې وزارت بیان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل دا د غنمو، شولو، کنزلو، زغرو، سویابینو او لمرګلو کروندې دي. د ښاغلي رستمی په خبره د دغه نندارېزو کروندو د جوړېدو په هدف 850 بزګرانو ته په وړیا ډول د غنمو تخم کیمیاوي سره د ناروغیو او افتونو ضد درمل ویشل شوي دي. د دې وزارت د معلوماتو له مخې د دغه نندارېزو کروندو د جوړولو لګښت څه باندې 3 میلیون افغانۍ ترسیږي چې وزارت یې ورکوي. د افغانستان د کلیو بیارغونې وزارت په کلیوالي سیمو کې د اوبو رسولو او حفظ الصحې د پروګرام له لورې د غور ولایت د فیروزکوه ولسوالۍ په مدرسه او د هنه چرمنتون کلیو کې د اوبو رسولو دوه شبکې جوړې او ګټه اخیستنې ته وسپارلې. د دې وزارت بیان فریدون آژن نن ازادي راډیو ته وویل د دې پروژو په تطبیق سره 900 کورنیو ته د څښاک پاکې اوبه برابرې شوې دي. د ښاغلي آژن په خبره د اوبو رسولو په یاد جوړ شوې دوه شبکو باندې مجموع 12.1 میلیون افغانۍ لګښت راغلی چې د افغانستان د حکومت له بودیجې ورکول شوی دی. او نن د کابل په شاهزاده سرای کې د بهرنی اسعارو پر وړاندې افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 43 پوله، یو ایرو 94 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 109 افغانۍ، یو سعودي ریال 60 افغانۍ 15 شپېته پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپۍ 10 شپېته افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 490 افغانۍ.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن غواړي چې و پرمختللي صنعتي هیوادونه یا جی او ډله په خپل راروانه سرمشریزه کې د کووید 19 پر ضد د واکسین د پاسپورتونو او همدارس د دې نړیوالې وبا لپاره د تیاریو پر یو تړون موافقه وکړي. برتانیا چې کورونا وایروس ډیره ځپلې د دې وایروس پر وړاندې د واکسین د یو بریالي کمپاین په نتیجه کې توانېدلې چې ډیری اقتصادي فعالیتونه بیا پیل کړي. دا هم د موضوع نور جزئیات.
د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن د کاناډا له سی بی سی نشراتي شبکې سره په مرکه کې چې پرون یک شنبه خبره شوې وویل چې دی غواړي اولو صنعتي هیوادونه یا جی او په روانه سرمشیزه کې د کووید 19 ضد واکسین د پاسپورټونو او د نړیوالې وبا لپاره د تیاریو پرې تړون موافقه وکړي. هغه وویل د جی او د سرمشیزې په سطح باید په دې اړه چې سفر او پاسپورټونه په څه ډول تنظیم کېدای شي یو ډول توافق ترلاسه شي. بریتانیا په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو دی چې کورونا وبا سخت ځپلې ده، خو د واکسین پرمختللې کمپاین د کورونا وایروس پیښې کمې کړې او د کاروبارونو د بیرته پرانیستل کېدو لپاره یې زمینه برابره کړې ده. بوریس جانسن وویل دغې وبا وښوده چې په نړۍ کې همکاري په څه ډول له منځه لاړه او هر هیواد په یوازې توګه هڅه کوله چې د دغې وبا په وړاندې د خوندیتوب لپاره ځان ته وسایل او واکسینونه راونیسي. نوموړي زیاته کړه په عین حال کې هیوادونو په ملي سطح قرنطینونه او ټول بندونه ولګول او د اکمالاتو نړیوال زنځیرونه ګډوډ شول. جانسن وویل د ده په باور اوس موږ ته پکار ده چې د نړیوالې وبا لپاره د تیاریو یو نړیوال تړون ولرو. هغه زیاته کړه موږ دې ته اړتیا لرو چې داسې اصول او مقررات رامنځته کړو چې د پولو تر منځ د اکمالاتو بهیر مختل نه شي او په دې توګه د هغو شیانو لپاره چې موږ په راتلونکي کې پورې تړلي یو د انتقال زنځیرونه ډاډمن کړو. د بریتانیا صدر اعظم همدارنګ وویل چې دا مهمه ده چې پرمختللي هیوادونه له لږ عاید لرونکو هیوادونو سره واکسین شریک کړي. هغه زیاته کړه تر هغو هیڅوک نشي خوندي کېدای چې ټول خوندي شوي نه وي. په پام کې د دې لویو صنعتي هیوادونو مشران د جون له 11 تر 14 پورې په انګلستان کې سره راغون شي. د اوو سترو صنعتي هیوادونو په ډله کې د بریتانیا تر څنګ د امریکا متحده ایالات، کاناډا، جاپان، فرانسه، جرمني او ایټالیا شامل دي.
نن د می یو ډیر شمه ده چې د تنباکو د کارولو د مخنیوي لنړیوالې ورځ سره برابر ده. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي په هیواد کې په کلنی ډول 21% مړینې د تنباکو د کارولو له کبله ثبت شوی. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او ویلي چې هڅه کیږي سږ کال د بیلابیلو لارو نه په ګټې اخیستنې سره 100 میلیونه کسان د تنباکو کارول پرېږدي. د دې سازمان د شمیرنو پر بنسټ په نړیواله کچه په هر یوه ثانیه کې یو تن د دخانیاتو د کارولو له کبله مړ کیږي.
په افغانستان کې د نشه یي موادو په ځانګړي ډول تمباکو لرونکو توکو ته اسانه ورزانه لاسرسي ځوانانو او نویو ځوانانو ته د کورنیو کمه او آن نه پاملرنه او د بیسوادۍ پراخه کچه خی نور لاملونه وی چې په دې هیواد کې د تمباکو لرونکو نشه یي موادو د استعمالونکو شمیر زیات کړي دي. د افغانستان د امروختیا وزارت اڅېړنې خي چې د دې هیواد لټول نفوس په سلو کې 8.6 وګړي تمباکو استعمالوي. دا وزارت خبرداري ورکوي چې د تمباکو په ځنګړي ډول د سیګریټو استعمال تنفسي د زړه او سرطان په څیر خطرناکې ناروغۍ پیدا کوي. د دې وزارت د غیر ساري ناروغیو د څنګه مسول حبیب اروال ازادي رادیو ته وویل
په افغانستان کې د ارقام او عادت چې سټپ سروي موږ ترلاسه کړي 8.6% یا سلنه خلک تمباکو استعمالوي چې دینه 14.2% نارینه او 2.6% خزینه دي او نوري اکثره دغه چې ماشومان یې دی او کم عمر په کسانو کې دي. تمباکو دي چې 22 سرطان اچ د مرګونو سبب کیږي هغه د تمباکو د استعمال لامل رامنځته کی.
په افغانستان کې تمباکو لرونکو نشئی توکي په ځانګړي ډول سیګریټ، قیلون، پان او ځینې نور ډیر استعمالونکي لري. د امروختیا وزارت وایي چې په افغانستان کې د دخانیاتو د مخنیوي او نه کارونې په هدف د مپوهوي کمپاینونه تر سره کړي او دا چاره اوس هم روانه ده. د امروختیا وزارت مسؤلین وایي استادان، خونکي، پولیس او د ټولنې نور مشران د دې برنامې لپاره هڅه کوي چې په خپل سیمو کې خلک د تمباکو له کارولو منع کړي او لاملې در پیدا کیدونکو ناروغیو پاړه خلکو ته مپوهوي ورکړي. د کونړ ولایت اوسیدونکو نجیب الله همدرد چې 40 کاله سیګریټ استعمال کړی وای بیخي زیاتې روغتیي ستونزې ورته پیدا شوې وي. خو د په خبره لتیرو 3 کلونو رئیس د عمل ته نه ویلي اوس ژوان په خوخی تیریږي.
40 کاله دغه سخواوشه 2 کاله بم سیګریټ او نصار کړي د کراچۍ د وخت هغه نورستم دی سکلو هوز د نصار او سیګریټ دوانه پرېږي. الله رحم دې ان شاء الله. اوس اقتصادي وزم خدا هغه وخت اقتصادي وزم خراب او مزدوري بم کوله ډېری بم کوله نصار سیګریټ بم په خستل نور ذهنی ټینشن راته زیات او عصبي تکلیف زیات او قهر براته او پروژه کې پدې کې اوس د الله پزله بالکل خی ادمه دې مشکل هم نشته دې څه هم نشته دې حسل بسوله کې برابر
د کابل د متادینو دروختون په خانه رئیس شاپور یوسف باور لري چې د روګدیدو لومړنې پیل د تمباکو استعمال دی
د سیګریټ استعمالوال د دخانیات بنسټ کاسو سیګریټ استعمالوي کولای شي چې 409 مخدره مواد استعمال کړي سوک چې دخانیات استعمالوي د تنفسي امراضو سبب همدغه دخانیات دي د سرطاني امراضو سبب همدغه دخانیات دي
د روغتیا د نړیوال سازمان د شمیرو پر بنسټ په ټوله نړۍ کې هر کال د تمباکو لرونکو نشئی موادو د استعمال لامل لګ تر لګه 8 میلیونه کسان مړ کیږي دغه سازمان وایي په نړۍ کې 1.3 میلیارد انسانان له تمباکو په ځانګړي ډول سیګریټ پان قیلون او نور لوګی لرونکي توکي استعمالوي چې لامل یې په هر یو ثانیه کې یو انسان مړ کیږي نن د مئی 1.3 ل تمباکو د ګټي نه خستلو نړیواله ورځ ده د روغتیا نړیوال سازمان څو کال دا ورځ د پریخودو ژمنه وکړه تر شوار لاندې منځي دغه سازمان ویلي چې د تمباکو استعمال د کورونا وایرس ګواخ لا زیاتوي باید ځوانان ل تمباکو څخه د خلاص نړی لپاره سره یو ځای شي او مبارزه وکړي
د ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري او د هم د کابل چاپ ورسپانو مخکتنه
ملي ارمان ورسپانې په خپل نننۍ غړې کې لیکلي سول په افغانستان کې په دروغو نشي ټینګېدلی د سرمقالي لیکوال لیکلي د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار له جمهور رئیس غنی او پوخانی جمهور رئیس حامد کرزي سره لیدنې ورسته د سینو مسایلو پرده پورته کړی چې ظاهرا افغانان له ډیرو مسایلو بي خبره پاتې په سرمقاله کې وړاندې لیکل شوی په استانبول ناشته کې د واحد طرح سره تک د انتقالي حکومت او د یوې باصلاحیت شورا جوړول د ټولو طالب او حزب اسلامي باندېانو خوشی کېدل او وربند کول هغه څه دي چې حکمتیار د جمهور رئیس غنی او پخانی ولسمشر حامد کرزی سره د بحث مهم موارد یادوي د سرمقالی د لیکوال لقوله د حکمتیار څرګندونو ته په کتو سره ښکاری چې د حکومت د نن د نظر ژور اختلاف شته لیکوال وړاندې لیکي د شنبه پورز د ملي امنیت صلاحکار حمد الله محبو ویل چې د دولت عالی شورا به یوازې د سول په برخې فعالیت لري خو وس حکمتیار د دې شورا په اړه بل څه وایي هغه وایي دا شورا به په ټولو مسایلو کې د پریکړې مهم ادرس وي د مقالې په پای کې راغلی که حکومتي چارواکي رښتیا وایي نو سیاسي رهبران ولې د خلکو په سترګو کې خاوري شیندي او که سیاسي رهبران رښتیا وي نو حکومتي چارواکي ولې د سولې اړوند ناسم خبرونه خلکو ته اوروي افغانستان رسمي به د ښاغلي حکمتیار په وروستۍ څرګندونو د نیوکې په توګه لیکلي د حزب اسلامي مشر له سیاسي موضوعاتو سره ډیر عادي چلند کوي او دای د هغه په علمیت او د مسایلو په اړه کمه پوهه بللي په سرمقاله کې وړاندې راغلي دا سمه ده چې حکمتیار په تیرو دوو لسیزو کې په جګړه کې پاتې شوی خو اوس چې د افغانستان د سیاسي حالاتو په اړه څرګندونې کوي او د مهمو مسایلو سره په ډیر عادي لهجه مختزي یا خو حالات د کابو کېدو په حال کې دي او هم خغله حکمتیار د معلوماتو لکه مخ سره مخ دی د سرمقالې لیکوال وړاندیز کړی چې خغله حکمتیار دی په دې پوه شي چې وس افغانستان یو اساسي قانون او بيدار ولس لري او هیڅ کله هم هغه ډول نظامونه نشي راتلی چې د خلکو غوښتنې او ارزښتونه په پام کې ونیول شي او اصلاح ورسپانه په هیواد کې د کورونا وایرس درې میڅپې چټکې خبرېدات په اشاره سره لیکلي وس په افغانستان کې کورونا یو جدي اندېښنه ده سرمقالې لیکون کې وړاندې لیکلي کڅه هم واکسین د دې وایرس مخه نیسي خو په افغانستان کې باید د عام روغتیا وزارت روغتیايي سپارښتنو جدی پاملرنه وشي په سرمقاله کې وړاندې راغلي د کورونا درې میڅپې پاړه په داسې حال کې اندېښنې په ډېرې دودې چې خلک د دې وایرس د لومړۍ څپې په پرتله داسې لې دې وایرس سره سطحي چلند کوي د سرمقالې لیکوال په حکومت نیوکه کړې چې د درې میڅپې لپاره لازم اقدامات نه دي کړي د هوټلونو تعلیمي او تحصیلي بنسټونو رخصتول دا چاره نشي کابو کولای څو په دې اړه جدي اقدامات ونشي
قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې د ازادي رادیو او نیوز بس 25 دقیقې پیلېږي خو له هغه مخکې اجمل اند د خبرونو لنډیز اوروي خو مخکې لدې چې تاسو ته د خبرونو لنډیز اجمل اند وړاندې کی ستاسو پیغامونه ستاسو له پیغامونو
د لغمان د ولایت د کرګي ولسوالۍ د کشمون د کریې نه خبرې کوم تاسو سره زمونږ د کریې ډېر امن ده نه طالب ده نه بل وسله والشته ډېر امن امنیت ده خو زمونږ د حکومت خپل بالکل فارمالونه نشته، نه راځي، نه کلینک صحیح ده، نه مکتبونه صحیح دي. هلته حکومت مونږ ته بالکل ګټه نه دی رسېدلې. اپل او ننګار پلو چې کوم حکومتي خلک دي، زمونږ کشمون غیر باندې اوړي اپلو، همدغه زمونږ لاره ډېر امنیت ده، خو پاملرنه هېڅ حکومت مونږ پلو نه کوي. امن امنیت ده هېڅ خبره نشته. مونږ نه حکومت نه خیله کوو چې مونږ له پاملرنه وکړي. یو غرنۍ سیمه ده، کلینک دې راوستل، مکتب دې راوړي، سرکونه راته جوړ کړي، او دغه ډېر استونه لرو. وسلام
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
مننه چې ازادي راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د 25 دقیقې اونیز بس لپاره اجمل اند په سټوډیو کې را سره دی، خو له هغه مخکې بیا هم اند صاحب ته بلنه ورکوم چې د خبرونو لنډیز واوروي.
د افغانستان مخکینی ولسمشر حامد کرزی د سولې وسنۍ خبرې بهرنۍ پروژه بولي او وایي تر څو چې دا بهیر ملي نشي سوله نشي راتلی. ښاغلي کرزی نن په کابل کې وی غونډې ته په وینا کې له افغان حکومت او طالبانو وغوښتل چې د نورو هیوادونو پر ځای د سولې خبرې په کور دننه وکړي. د ملي دفاع وزارت په کندوز کې د وسلوالو طالبانو پر یو زندان د کومندوز واک په عملیاتو کې د 12 طالبانو د وشل کېدو ادعا کړې ده. د وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي د عملیات تیر شپه د کندوز ښار په وسیمه کې شوی چې په ادعا 12 وسلوال طالبانو د وشل کېدو ترڅنګ 8 تنه نور نیول شوی. د برتانیا صدر اعظم وایي د غواړي چې د وولو یو سنتي هوادونو یا G7 پر روانه سرمشریزه کې د کووېډ 19 ضد واکسین د پاسپورتونو په اړه هم یو موافقه وشي څو خلکو ته تګ راتګ اسانه شي. د بیلاروس چارواکو د هرود ناتکی لایف په نوم د یوې خپلواکې آنلاین خبری شبکې مسول چلونکي الکسی شوتا د لنډ شپې لپاره ونیو. او د مرکزی افریقا په جمهوریت کې پر یو ماین د یو پوځي موټر د ختلو پیخه کې دوه پولیس او درې روسی ملیشه وژل شوی. دغو روسی ملیشو په دې جګړه ځپلي هیواد کې د یاغیانو له ډلو سره د دولتي ځواکونو په مبارزه کې مرسته کوله.
پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
سلامونه دوستانو، په 25 دقیقې بحث کې مو بیا هم اجمل اندر کله کوم. د افغانستان او پاکستان د دولتونو ترمنځ په تیرو شلو کلونو کې اړیکې تل ترنګلتیا او سرملې وي. افغان چارواکو په تیرو کلونو کې پرله پسې پاکستان د وسلوالو طالبانو په ملاتړ او غوښته د پټنځایونو په برابرولو تورن کړي. پاکستانی چارواکو که څه هم په څرګنده دا تورونه رد کړي، خو له طالبانو سره په یو ډول خپل اړیکې منلي. طالبانو هم نه ده منلي چې پاکستاني ملاتړ کوي. اوس چې له افغانستان څخه د امریکا او ناټو ځواکونو په بشپړه وتلو پیل شوی، د پاکستان او افغانستان ترمنځ یو ځل بیا کله یوې خوا ډیپلوماټیکي ناستې او غونډې تودی دي، له بلې خوا یې ترمنځ ناندریو هم زور اخیستی. په وروستیو کې د پاکستان په تړاو د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د افغان ملي امنیت سلاکار حمدالله محب څرګندونو د پاکستاني چارواکو تند غبرګونونه راوپارول. اسلام آباد کې افغان سفیر ته اعتراض وکړ. داسې رپورټونه هم خپاره شول چې پاکستاني چارواکو د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره په رسمي راکړه ورکړه بندیز لګولې. افغان ولسمشر په کابل پانتون کې یو لیکچر کې یو ځل بیا له پاکستان سره سوله هماغومره مهمه وبلله لکه له طالبانو سره. د ښاغلي غنی د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب هم د پاکستان په تړه وویل چې د دې پر ځای چې له موږ سره اړیکې پرې کړي، پاکستان دې د ترهګرو سره اړیکې غوڅې کړي. آیا افغانستان د پاکستان له همکارۍ بشپړ نه هیله شوی؟ پاکستان د سولې پر روان بهیر کې له افغانستان څه غواړي؟ د دواړو هیوادونو ترمنځ څومره په سوله کې د ژوند امکان شته؟ په دې موضوعاتو د بحث لپاره را سره په کابل کې د باور سیاسي او ټولنیز غورزنګ مشر او د نړیوالو اړیکو شونونکي نجیب آزاد او اسلام آباد کې د مشال راډیو خبريال طاهر خان ملګری دي. دواړو ته خرغلاست وایم خبرونه ته ستړی مشي. طاهر خان صاحب، له تاسو نه به پایل وکړو. په اسلام آباد کې د محل دی افغانستان دی چارواکو دی ورستوي سرګندونو په اړه عمومي نظر او عمومي هغه فکر څه ډول دی؟
سلامونه تاسو ته، تاسو ملمت او اوریدونکو ته. زبان نظر ته چې پاکستان دا وخت د افغانستان د حکومت او د مشرانو نه ډیر خفخکاری په ځانګړي توګه د ساوث اشاره مکړه د الحمدلله محید تازه سرګندونو ته، او بیا پاکستانیانو سره مونږ خبره کړې و دوی دا وسوي چې الحمدلله محید دغه سرګندوري د اختر په ورځو مکړې. خو په دغه اړه باندې چې کله د پاکستان رسمن احتجاج هم شو، سفیر هم هغه طلب کړی شو د بهرنیو چارو وزارت ته، نو د افغانستان نور مشرانو هم د هغه په ځینې الفاظو باندې ټکو باندې چې یو ټکی تاسو به هم اوریدلی وي، محب دا خبره وړاندې کړې وه چې هیرا منډی لفظ هغه استعمالوي، او هیرا منډی خو معنی دا ده چې ټول پاکستان کله ته یاد کې نو خلق قوت یو بل معنی ضرور واخلي، پاکستان نوم واخلي هیڅ مشکل نشته. پاکستان مشران د افغانستان یادوي او د هغوی ګیلې او شکایت پر ځای به هم وي او هغوی ته حق هم دی چې هغوی خپل څرګندونه وکړي. لیکن کله چې الفاظ داسې استعمال شي د یو هیواد لپاره یا د یو قام لپاره، د پنجاب لپاره، بل لپاره، بل لپاره، نو خلک هغه باندې ضرور یو د قهر ډک یو غبرګون ضرور راځي. او نو بیا یو خدغه بیان او بیا روستو د افغانستان د مشرانو د محبت د بیان په اړه باندې څنګه ویل، نو دلته د افغان شته او افغان ګوره افغان باندې چې بیا رسمن خو پاکستان دې شیان نه وي، پخکارې نه وي، رسنۍ سره نه شریکي، لیکن د سی کارونه بیا د پاکستان د خوا ضرور کیږي. داسې ګامونه، داسې فیصلې چې هغه خو حکومت د افغانستان کې هیڅ نقصان نه رسي، لیکن هغه بیا عام ولست ضرور ځان رسي. اوس په تفصیل به خبر کوم د کچې ځنې وخت کې رسمي شیان نه وي، لیکن نن سبا تاسو ګورئ چې د تورخمدار بند ده او خلکو ته مشکل دی، او هلته چې کوم افغان ماتلین دي په زرګونو پاکستان کې سبق وي هغه طرف ته پاتې دي، نو پاکستان اوس پر دا نه خلاصي.
سره مننه طاهر خان صاحب،
پاکستان باندې
مننه طاهر خان صاحب. سره اوس بیرته در ترازو وړاندې په پدې شیانو باندې بحث کوو چې د دې شیانو نتایج به اخر سره وزي. نجیب آزاد را سره ده په کابل کې د باور سیاسي او ټولنیز غورزنګ مشر ده، د نړیوالو اړیکو شنون کې ده، د پانتون استاد پاتې شوی ده. آزاد صاحب، د طاهر خان صاحب خبرې مو اوریدلې. دا راته وایي چې د افغان چارواکو وروستۍ سرګندونې، د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار وروستۍ سرګندونې د پاکستان په تړاو، همدارنګه ولسمشر محمد اشرف غنی هم د پاکستان په تړاو باندې کڅه هم ژبه هڅې نه وه، خو څو ځلې ویلي چې پاکستان ته دوه لارې پاتې دي، یا له موږ سره سوله یا جنګ. همدایم ویلي دي چې موږ ته د طالبانو سره او له پاکستان سره دوه جلا سولې پکار دي. تاسو اول دغه سرګندونې له ډیپلوماټیکو پلوه څنګه بولئ؟ آیا درستی سرګندونې دي؟ او دویم دا چې په دې کې څومره دا درکوي چې افغان چارواکي نور په بشپړه توګه د پاکستان له همکارۍ نه هیلي دي؟
سلامونه درنښت. لومړی به دې ځای فایل کو چې د افغان چارواکو سرګندونې څومره پر واقعیتونو ولاړې دي. دا وځي افغان دولت یا د افغان دولت لوړ پوړي چارواکي افغان ولس او نړیوال نه دي، بلکې د پاکستان چارواکو په خوار وا په 2011 کې مشر دی. د پاکستان د هغه وخت ولس مشر او لوی رئیس جنرال مشرف د یو هندۍ رسنۍ سره ډیر واضح ویل چې طالبان د دې اولادونه دي، د بچی دی هغه روزل کیږي او د دې د کاخ د فارا جنگي. همدارنګه د پاکستان خواني سفیر په امریکا کې حسین افغانی خوار وا دا ویل دي، منلي دي، اسناد وړاندې کړي خپل کتابونه کې پر ناشته کې په خبرو کې چې پاکستان تل په افغانستان کې د شخړې د فارا طالبان تمویلوي، د یو روزنه کوي او دغه ته تجهیزات برابروي. زموږ دا هم په یاد دي چې حمید ګل څه ویل، زموږ دا هم په یاد دي چې په 2011 کې وسنی لومړی وزیر ښاغلی عمران خان هم د جیو ټلویزیون سره په مرکه کې ویل چې د طالبانو ټپیان د فروختون کې شوغت خانم کې تداوی کیږي. او زموږ بیا دا هم په یاد دي چې څوخه درې میاشتې وړاندې د طالبانو مشران چې پاکستان ته راغلي وو، هغه ویډیو هم په ټولنیزو رسنیو خپره شو. تاسو به هم لیدلی چې ملا برادر خپل وایي چې د پاکستان ډیر منندوی دي، د مشرانو صداوی په پاکستان کې دي، د پاکستان د وچېدو د امکانات د تور کړی دي او په هر برخه کې د سره همکار دی. نو تر دې
پښتنه دا چې مثلا بل اخر خو یو جوړ جاړی تا یو راکړې ورکړې ته اړتیا ده، د افغان چارواکو دغه ډول دریز تفاهم سره سمرسته کولای شي فکر کوي؟
همدې سره تم همدې خبر ته وساتلم پر دغه رسنی سټیج په ولسی سټیج د شاغلی محب الفاظ البته سم نه و، نه ایجابي، ځکه چې کله ډیپلوماټیک ادرس نه وي، کله چې د ډیپلوماټیکو لارو ناستې ولاړې فایل شوي او تر دې دوه ورځې وړاندې د پاکستان لوی درستیز چې ورسره د برېټانیا لوی درستیز حمل و کابل ته راغی، د افغانستان د ولسمشر سره خبرې وکړې. د اختر په لمانځه وروسته افغان ولسمشر هم دا وویل چې باجوه دا ډاډ ورکړی دی چې دوی به د طالبانو اسلامي امارات ته اجازه نه ورکړي چې بیا راوګرځي. په ټوله کې د افغان دولت څرګندونه بيوي خاطه څنګه چې وویل چې دا خوده اشکاله خبره ده چې ټول افغانستان همستا، اما الفاظ نامناسب الفاظ د شاغلي محب. بلې خواته که یو خوا خبرې پیل شوي لکه ترېغه دوه ورځې وړاندې باجوه راغی او د اختر پشتهار باندې شاغلي ولسمشر دی ډول ډاډ وښود چې شاغلي باجوه ډاډ ورکړی دی. په هماغه ورځ هماغه مازیګر باندې بیا د ډاکټر محب څرګندونه خورا توندې وې. نو شاید دا چې تر اوسه پورې واځي په فازو کې دواړه لوري خبرې کوي د پالیسۍ او ستراتیژۍ د مخې ځانګړي توګه افغان دولت په دې کې شک نه ستنه نه هیله ونه هیله دی، اما ځینې ستونزې دلته هم شته چې یو دی په ستراتیژۍ او پالیسۍ د مخې د پاکستان سره برخورد نه کیږي، افغانستان خپل سلخاتونه خپل بهرنۍ سیاست نه دی تعریف کړی او د دې ترڅنګ خپل ستراتیژیک ملګری چې دی هغه نړیوال هیوادونه لوی هیوادونه لکه متحده ایالاتونه چې د افغانستان سره شل کلنه همکاري لري، دې غو سره په لابي کې پاتې راغلي چې پاکستان باندې ځینې فشار راوړي چې طالبانو باندې فشار راوړي یا هغه د نفوذ لري او د افغانستان په قضیه کې مرسته وکړي. په ټوله کې وایي چې په دې حساس پړاو کې د پاکستان خپل موقف معلوم دی، هغه د نړیوال لوبغاړي په هیڅ باندې تمثيل کوي او د اته د چین او د روسیې تر او د امریکا ترمنځ د بریجنګ یا د رول وبولو هڅه کوي. او په افغانستان کې د افغان دولت سره په دغه توګه د اجرایه قوه د مشرانو سره په کده هم د جمهوریت قوه او مشرۍ یو ډول د څرګندونی بیا د پلمان سره بیا بل ډول بیا او دلته خپل نور نفوذ لري، سیاسي ګوندونه لري. نو په ټوله کې افغان حکومت په پالیسۍ برخه کې نیمګړتیا ویډیو زیات لري چې دغه وجه په دې بلی درا کې درای
مننه طاهر خان صاحب. اما سیمه چې آزاد صاحب نو پختل په وروسته لاغ نه چې دی پاکستان دی پاوز لوی درستیز کابل تر هغه جنرال قمر جاوید باجوا او افغان چارواکو سره یو کتل دغه سفر نسبتا نور سفرونو ته دی وخت له لحاظ هم لګوګدو دی برتانیوي پاوز د مشر شتونه مور سره په سیمبولیک توګه مهم ښکاری ده. او یو بل جالب ټکی دا و چې پاکستانی رسنۍ یو یاد دوی هغه مطبوعاتي ادارو د دغه سفر په اړه ډیر جزئیات ورنه کړل. ورسته تر هغه د افغان چارواکو په ځنګړې توګه د ملي امنیت سلاکار توندې څرګندونې راپورته شوې. په افغانستان کې عموما هغه برداشت دا دی چې کده شي په دې سفر کې د دوړو خو ترمنز داسې څه مطرح شوی چې د افغان حکومت لپاره یاد منلو نه و او یا فکر کړی وی چې اړیکی دی کاملا نهلې خواته زی. د تاسو معلومات سوای په دغه سفر کې الته پاکستانی رسنۍ سوای ځای چارواکي سوای څه مسائل مطرح شول په څه خبري وشوي؟
تاسو دا خبر خو بالکل سم ده، پر زید چې د پاکستان پر رسنۍ کې دغه سفر طالبان دي زیات نه وو او حسم پاکستان کې رسنۍ اوس دومره زیاتې نه خو قوي دي نه آزاد دي چې هغه د پاکستان د فوج د مشر سفر یا د تنور دغه سره تړاو لرونکو مسلو باندې دي باسونه کوي یا ته خبر دا خو یو د پاکستان یو بدقسمتي ده. هغه خو شک نشته چې جرنالیست پیس باندې خپل ګورم دلته نو دا شیان خو په ټوی، لیکن دغه خبره استاسو دا ده چې تاسو وایئ کې دي چې په دغه غونډه کې سدسي خبر راغلی دا هم دا پښتنه ما د یو داسې پاکستاني چارواکي نه وکړه چې په دغه غونډه کې د کابل موجود وو هغه بالکل د سره اتفاق نه کوي او هغه وایي چې دوی خپل حیران دي چې داسې سوشل دغه غونډه نه فقط دوه ورځې وروسته چې بیانونه راغله او نه یوازې د الحمدلله محب بلکې د افغانستان ولسمشر هم بیان راغی غونډه په تړاو باندې کوم جزئیات ورکړه. نو په هغه کې د پاکستان له خپګان وو بیا لکه داسې الفاظ چې د پاکستان د فوج مشر دا خبره کوي چې دی خو ډیرو کارونو ته تیار دی لیکن د دې لپاره بیا دا په بیانیه کې د ارګ فرشل کې د مرکه کې د چکن د المان سره مجلې سرکړې و ولسمه شه چې زمې د ټیټ سطحې فوجي افسران نه غواړي او هغه دغه په نو دا الفاظ خو د ما خیر چې د خلکو ډېر خلکو کتلې په پاکستان کې دا خبره شوې هم وي اول خو ډېر احتمال نه چې دا خبره شوې وي لیکن زکه شوې هم وي نو دنه خبره به هر وخت کل رسنۍ کول دا خو د ما خیال به اصل خلک به ډېر خو نه وي نو یو خدغه خو داسې موضوع نه و چې لکه تاسو څنګه وایي زما خپل دا شکو چې کېدې شي په دغه غونډه کې داسې یو شی راغلی وي یو مسله راغلی وي چې د افغانستان مشرانو خفه کړي او بیا دا بیانونه ورکړه درېم د برتانیې دا کوشش دی او زمي خلیلزاد بیا په خپل دا تایید کړم دا چې برتانیا او امریکا غواړي چې د پاکستان او افغانستان مابین ترمنځ بیا خاص کر ځانګړي توګه باندې د فوجیانو د استخباراتو مابین اعتماد پیدا شي یو بل سره نږدې شي او بیا یو امنیتي تړون لاسلیک شي چې دغه امنیتي تړون د احتمالي ولسمشرم په ځینې بیانونو کې اشاره کړې ده الحمدلله محمد په خپل باندې هم دې په اشاره کړې ده البته الحمدلله محمد په دا خبره په اخیر پریس کانفرنس کې وکړه خبرې ناشته کې چې خبرې شوې دي لیکن په دې کې پرمختګ نه دی شوی نو دا هیوادونه برتانیا امریکا ځکه هغه په دې پوه دي چې د افغانستان له خارجي فوجیان وځي او د پاکستان افغانستان مابین اړیکې خل نه وي اعتماد نه وي دښمنۍ د غرنګ پاتې وي نو بیا کې دي شي د امریکایانو چې کوم پرېشل کاله کې راغوي هغه داستر وړنه وي یا په د افغانستان موجوده سیستم دی نظام دی هغه ته خو بیا ضرور لکه د ځیان امکانات خو به وي نو امریکایان په دې پوهېږي چې د پاکستان افغانستان ښه تعلقات وي نو راتلونکي به بیا نسبتا ښه
مننه مننه طاهر خان صاحب آزاد صاحب طاهر خان صاحب دی یو امنیتی تړون خبره وکړه او په دې تړون باندې رښتیا هم په رسنیو کې بحث کیږي چې پاکستان او افغانستان دواړه هڅه کوي چې په خپل کې یو امنیتی تړون لاسلیک کړي دا چې کم خو به څو غواړي پکې هغه به د بحث وړي خو دواړه غواړي لکه افغان ولسمشر چې وایي چې پاکستان سره سوله هدف هم دغه یو تړون دی او پاکستانی چارواکي هم کده شي خپل غوښتنې او خپل مسلې ولري د دغه تړون په اړه تاسو برداشت څه دی د غروانی هڅې کمې خواته زی او د تاسو فکر دواړه خواوي څه غواړي لې یو بل
په دې کې هیڅ شک نشته چې پر تړون باندې بحث وایي کله چې شغله بچو هم راغلي او امنیتی تړون باندې بحث وایي ته دې وړاندې هم د لندن په ګریسیس کانفرنس کې 2018 هم یو تړون لاسلیک شو او هغه بیا په لینو شو یعنی استخباراتي معلومات سره شریکې ده او تر اوسه پورې هم تری وبریده شریکېږي او موږ ولیدل چې په افغانستان کې د یعنی د تړون تری وبریده پولیس او په کندهار کې د تحریک طالبان مشرانو ورسوله په کندهار کې د بلوچستانو د خپلواکي او خپلواکي غوښتنکو ځینی مشرانو ورسوله دا د دې ځای وړاندې هم یو مشر ته ورسول دا ځینی تفاهمات سوي دي افغان ولسمشر تر ډیره بریده مسایل او یا د هغه د دې دنی اعلامیو ته پکاتو سره او دنی معلومات چې دنی سرچینو در سره شي شریکوي دا ښکاری چې افغان ولسمشر غواړي د پاکستان سره چې طالبان د مذاکراتو میسر راوغړي او د افغانستان د دولت سره د یو ځای شي په صورت کې چې یا ټاکنې تر سره شي یا افغان ولسمشر تر وخت پورې ولسمشر پاتې دي دا یو له مهمو غوښتنو د افغان دولت سره د پاکستان سره پاکستان بیا برعکس هغه چې ډېر زیات دلچسپي لري د افغانستان په مسایلو کې یو نړیوال پکچر چې په دشمي د قدرتونو د متحده ایالاتونو ترمنځ د ګټو مسله ده د پاکستان دې تر څنګ د افغانستان د بهرني سیاست په ځانګړي توګه د هند په حق لپاره د وار وار خپل اندېښنې هم شریکې کړې دي او دا هڅه هم کړې ده چې د افغانستان حتی د افغانستان کې د هند چې درې سلو کنسولګری دی هغه باید محدود شي کم شي او په وار وار دا ویل شي د هندستان سره د افغانستان اړیکې باید د پاکستان سره په مشوره باندې پر مخ لاړ شي دا هغه مسایل دي چې په دې حق باندې څو ځله بحث وایي او د امنیتی تړون بل بحث دا دی چې افغان امنیتی دفاعي ځواکونه تر بریده باید پاکستان ته ورول شي او متحده ایالاتونو هم سمو د وړاندې دا وویل چې د دې باندې فکر کوي چې د افغان امنیتی دفاعي ځواکونو روزنه په د افغانستان سره بهر په کوم هیواد کې وشي او په هغه برخه کې پاکستان ته ډېر بریده لابي کړې ده دا هغه مسایل دي چې په بحثونو پر سوي دي خو یا پاکستان باندې د لنډی طالبان ته خلاف ورکی چې د افغان دولت سره دی وزای سي او د شهر باندې افغان ولسمشر دی په هر نوم کوي د موقته ادارې د انتقالي ادارې رسول دی ادارې هر نوم چې به مشر دی وی یا د تاکني وشي یا باندې د لنډی طالبان ته خلاف ورکی او یا هم تر اوسه پورې هغه داړ د افغان دولت په دینه ترلاسه کړی چې ګواکې بیا ستونزې جوړونې شي پاکستان سره نو په دغه مسایل باندې تر ډیره بریده بحث کوي.
مننه آزاد صاحب. طاهر خان صاحب، په افغانستان کې په ځانګړي توګه په هغه سیمو کې چې ګڼمیشتې سیمې دي، د حکومت تر واک لاندې دي، ځوانان او دغه خلک چې د حکومت له پالیسیو سره موافق دي، دوی یو فکر لري او هغه دا دی چې دوی فکر کوي چې طالبان د پاکستان په ملاتړ باندې جنگیږي او دوی غواړي چې بشپړ دا واک په اختیار واخلي، یعنی بل هیڅوک نه غواړي. دا سوال ته لکه مخکې چې پوښتنه وکړله، پاکستانی چارواکو سره په تماس کې افغانانو یو ځل د طالبانو بشپړ حاکمیت تجربه کړی دی په اسلام آباد او راولپنډۍ کې، آیا دا فکر وسم شته دی په رسمي کړیو کې چې طالبان باید په بشپړه توګه واک ته ورسیږي او کنه هلته د یو درې ملاري د انتخاب په اړه بحثونه شته؟
دا خبره چې تاسو وکړه، پاکستان رسمي سو واري دا ویلي دي چې پاکستان د طالبانو د کنټرول مخالف دی. تاسو ته یادېږي شاوخوا پنځه اونۍ وړاندې د پاکستان د فوج ویان هم دا خبره وکړه چې د افغانستان نظام ډېر قوي دی، ریاست هغې ادارې ډېرې قوي دي او دا څوک لنګولی نه شي او دوی د دې پلوي کوي. او د جنرال باجوا د کابل د سفر په وار خبره شوه، هم په دغه سفر کې چې کوم پاکستاني چارواکي تر زما خبره شوې ده، جنرال باجوا دا خبره یو وار بیا افغان ولسمشر ته وکړه او کله چې ډاکټر عبدالله سره غونډه وه هغې ته وکړه. نو پاکستان خدا موقف دی او دا مخامخ راځي، لیکن زه شیان خوره د تاسو د ځوانانو خبرو کړ د افغانستان د افغانستان د خلکو د پاکستان په اړه باندې شکونه موجود دي، بالکل موجود دي. پاکستان باندې اعتبار ډیر کم خلک دي په افغانستان کې، او پاکستان د خلکو اعتماد هغه وخت کې د افغانستان بحالول شي چې پاکستان داسې ګامونه واخلي چې خلک قانع شي. صرف په بیانونو باندې د افغانستان د خلکو دا ګیله هم تر ډیره حده جایز ده چې پاکستان وعده کوي، سفرونه کیږي، بیانیې خپریږي، دغه رنګه معاهده کیږي، لیکن ګامونه نه اخلي. د پاکستان د خلکو توقعات ډېر زیات دي د سولې په تړاو باندې، او پاکستانیان په خپل باندې هر وخت لګیا دي. شاه محمود قریشي خو اوس پکې دا خبره هم کوي چې طرزالعمل طالبان او د افغانستان د حکومتي پلاوي چې کوم یوش نکاتي شوی وو هغه کې د پاکستان رول دی. پاکستان خو هر یو شی خپل یادي، که د امریکا او طالب خبره ده، که معاهده ده دغه دوه، که بیا د بین الافغاني مذاکراتو آغاز دی نه میاشتې وړاندې، دوی خواشي په خپل غمو پاکستان کې وته په خپل کاته کې اچي. نو که دغه کارونه کې دا کارونه د کړي وي زه تاسو سره به ومنو، پاکستانیانو سره به یو، نو بیا خو د افغانستان جګړه ختمه کا، بیا خو د افغانستان اوربند ته هم طالب کاری کا چې هغه اوربند کې نو پاکستان په اړه باندې بالکل په افغانستان کې شکونه شته. د دې مجبوری ده، مجبوری زمانه ده بند ما چې دا کار وکړي. خلک په افغانستان سره خېړې کې غواړي، ښه تعلقات غواړي، مرکزی آسیا ته لار ځان غوښتل غواړي، پروژې د افغانستان د لارې پاکستان ته ټپي ده، هغه د کاسا 1000 د برېښنا چې کوم پروژه ده. نو بیا خو د افغانستان د خلکو غشکونه د هغې اعتماد بحالي ده، د پاکستان بیا مسؤلیت جوړېږي او تر څو دا نه وي پورې تاسو د افغانستان پاکستان په اړیکو خبره کوئ. زما اکثر دا یو مکتوي، زما دا یو مکتوي چې تر څو په افغانستان کې جنگ وي ګمان نه کوم که پاکستان 15000 ویزې ورکړي، د تورخم او د جلال آباد لارم جوړ کړي، او په کابل کې جنا اسپتال جوړ کړي، په دې شیزونو باندې افغان نه خوشحالېږي. ځکه هر سړي ته د اسپتال په ځای، د لارې په ځای، د ښوونځي په ځای باندې هغه ته امنیت ډېر زیات مهم دی، ځکه د هغه ژوند ته خطر دی. نو د پاکستان لپاره هم یو چانس دی، یو موقع ده، او د افغان مشران دا خبره کوي.
مننه طاهر خان صاحب. دا راته ووایه چې دغه د هندوستان د نفوس په اړه باندې هلته هغه مواجهه او پر ځای ویره څومره ده؟ د دغه ویرې ابعاد که راته ووایي چې اصلا د پاکستان اندېښنه په افغانستان کې د هند د نفوس او د هند د اثر په اړه څه ده؟
ګوره، پاکستان اکثر دا خبره کوي، اکثر د افغان رسنیو دومره خلک تپوس کوي چې پاکستان څه اندېښنې دي. دا هندوستان خبره دی کوي، دی دا اعدام کوي پاکستانیان چې د افغانستان خاوره د دې پر ضد د هند خوا استعمالیږي. دا دی اعدام داوا ده. لیکن افغان مشران خو تل ویلي دي چې تاسو سره که ثبوت وي راشه موږ سره شریک کې دغه رسمي چینلونو د لارې، نو تاسو اندېښنې به موږ په پام کې ونیسو. هغه به لرې کړو. زما نظر دا دی چې پاکستان کې دا یو سوچ شته چې د افغانستان د حکومتونو د طالبانو وروسته چې کوم دي کده کړي سي حکومت ته کوسنی حکومت ته د دوی د نظر د جدي د هندستان او پاکستان مابین تقړی کو کې په تعلقاتو کې هغه بیلانس درې ساتل دا خبره چې شو مل مچو کوم چې بالکل مناسب او د دلیل سره خبره وکړي او د پاکستان د امنیتونو د پاکستان د شایانو باندې ګوره حمید کرزی صاحب په وخت کې په 2010 کال کې غالباً چې هندستان سره کله ستراتیژیک تړون لاسلیک شو دا یې په بنسټ باندې شاوخوا 300-350 د افغانستان فوجي افسران او فوجیان غزیل ته روزنه له تربیت له پاکستان کې بیا لږ حساسیت پیدا کیږي او جنرال باجوا په دې اخیرنی سفر کې دا خبره هم هلته وکړه چې پاکستان تیار دی چې د افغانستان فوجیانو ته فوجي افسرانو ته
مننه طاهر خان صاحب. آزاد صاحب لتا سنم دا پختنه کوم پاکستان او هندستان په منطقه کې یو ډیر زړه تربګینی وای دښمنی ورته وای رقابت ورته وای دا لري او لا یو بل نه ویری کی دا د افغانستان حکومتونو لکه طاهر خان صاحب چې ورته اشاره وکړه وخت نا وخت چې له پاکستان سره ستونزه راغله دا هند ته ډیر ورمات شوې دي د تا په فکر باندې افغان چارواکي افغان دولت دغه دواړو هیوادونو لښخړې نه دی وتل لپاره څنور کار ته اړتیا لري او کنه د ستاسو د افغان حکومت دری سمخ کاری
ګور یو شډیر واځي ری ان صاحب پتیرو پلوس پټو کولونی کې د سردار زایشال د وخت راپدې خو چې څومره حکومتونه و هندستان تل د افغان دولت سره اړیکی پاله دي یعنی کغه د زایشاد او حکومت او یا شاهي نظام او کده داوود خان او بیا دغه شرازی تر دا وس مهاله پوری حتی طالبان سره په پای کې دی هڅه وکړي چې خپل اړیکی سم کړي اما برعکس پاکستان تل د هغه ډلو ټفلو یا ابزارو یا هغه غیر قانوني مسله او ګروپونو سره اړیکی پاله دي چې هغه د هر وخت د وخت د نظام په وړاندې درې د لغه کده پرون مجاهدین و ک بیا طالبان و کنن بیا طالبان دي دا یو ډیر لوی توپیر دی هغه نړیوال سیاسي علوم او ډیپلوماټیکو اړیکو د تعریف لمخه یو طرف یو مشروع دولت دی او یو هیواد مطلقاً تل دغه دولت سره اړیکې پالي او بل هیواد د هغه ډلو سره اړیکې پالي چې دغه دولتونو په وړاندې دریږي که مجاهدین و د دیم لا تل کوي د ډاکټر نجيب نظام په وړاندې او بیا که طالبانو د کش مجاهدین بیا دولت سره بیا دغه په وړاندې ودرې د فخر حال افغان دولت په دې کې شک نشته چې د افغان دولت ډیپلوماټیک دستګاه ډیر زیات ضعیف ده ډیر زیات غیر فعال ده په دې رسول کونکو کې څنګه لازم وي د پاکستان او د هندستان په برخه کې نه ایرانو د مدني ختیځ په برخه کې همدارنګ د متحده ایالاتونو سره هغه ډول چې لازم او شلابي او ډیپلوماسي وشي هغه توانایي او ځکه دلته نه و دا یو اعتراف دی چې باید دا وشي اما په ټوله کې افغان دولت هندستان هیڅ کلم هیڅ دولت هم دا چې تکې په هندستان د کرچ غوکه د پاکستان په وړاندې هندستان وکړول چې یې غته د ځمکې یا نفوذ ورکول چې د پاکستان په وړاندې نه دا دولتي اړیکې دي هندستان بل شک چې هندستان د خپل هڅه کې چې په افغانستان کې نفوذ لري او سه هم لري په دولتي کې خپل نفوذ لري اما دا د ډیپلوماټیک اړیکو په اساس باندې هغه دلته وژنې نه کوي خلک نه وژني هغه دلته چې ډلې نه تمویل ویني ته چې دوی چې خلک ښکارا په څلګونو خلک هر ورځ وژني او تاسو ته ډېرنګ یا بلکې هغه تاسو ته جوړونه د پاره د خپل پالیسۍ لمتي هڅه کوي نو اړیکې ښکارا خبر لچې بیا د دوه هیوادونو ترمنځ نشدېوالې رامنځته کیږي او بل هیواد خپل ویر احساسوي دا د پاکستان د پالیسۍ لمتي لا غوښتنه پېښه چې دوه ځای دوی د خپل پالیسۍ لمتي دغه کوي دا ونه کیږي دوی وجود په خطر کې کیږي هغه دوی چې وايي بقا خطر مه ټول کې افغان دولت باید خپل ډیپلوماټیک دستګاه ډېر قوي کی لای ډېر قوي کی د بیلانس ساتلو په برخه کې ډیر کار وکړي اما د څه څنګه چې هغه د شعورم د سیتو سی وی چې هندستان ته د ډېر فضا ورته ورسوي تاسو
مننه آزاد صاحب
تحديث دي
مننه آزاد صاحب ورسته پښتنه طاهر خان صاحب لتانه کو خپل خبرې درته دی یو جرنالیست په توګه راټولې کا آیا فکر کوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ داسي امکان لري چې دواړه هیوادونه خوا په خوا په سولې کې ژوند وکړي ل یو بل سره دولت په دولت اړیکی ولري او دواړه هیوادونه یو بل ومني
سل پسله شته او دا دواړو مجبوریت هم دی دا مسولیت هم دی چې دا کار وکړي ځکه چې دا نوی او پاکستانیان خو اکثر دا خبره کوي چې افغانستان کې امن نوی نو په پاکستان کې باندې نو دا خبره پاکستان کوي نو ما خو مخکې مو چې پاکستان باید چې دا سه بیا خلکو ته وخی چې واقع دا کار کوي بالکل کوي لیکن اعتماد پکار دی وګوره زمایو نظر دا دی چې پرزې د برتانیې او د امریکې د منځګړتوب بیا د همکارۍ چې دواړه هیوادونه یو بل سره نږدې کی دواړه هیوادونه پاکستان افغانستان باید چې په دواړه خیزه توګه باندې دا کار وکړي. لیکن کدا نه کیږي نو پاکستان په خپل د کشمیر په اړه باندې اکثر دا خبره کوي چې یو منځګړتوب دې وکړي کی درنګړتوب دې وکړي او افغانستان کې دا شکونه په ماضي کې او دا د افغانستان د مخکې نه غوښتنه وه چې پاکستان د پاکستان او افغانستان چې کوم شکایت دي یو درېم هیواد راشي هغه دې ځینې شیان تایید کړي. هغه تایید کړي چې آیا افغانستان حکومت د پاکستان طالبانو ته د افغانستان حکومت مرسته کوي کې نه کوي، آیا پاکستان د افغان طالبانو سره مرسته کوي کې نه کوي. پاکستان په ماضي کې په دې ناراضي کېده په دې درېم هیواد د تایید او د رسمي خبره. نو اسې خو دواړه خیزه کولی شي بالکل وړي په دنیا کې ډېر مثالونه نه دي چې خلک ډېر ملکونه دشمنانو نن سب نن هغه یو ځای دي ملګري دي او چین خو هندوستان سره هم ډېر زیات لانجې لري، لیکن په اقتصاد کې په اړیکو کې خو چاته هم دواړه یو بل سره
مننه کوو. طاهر خان صاحب د موږ وخت را پوره شو، ډېره زیاته مننه له دواړو قدرمنو میلمنو څخه. په کابل کې د باور سیاسي او ټولنیز غورځنګ مشر او د نړیوالو اړیکو شننکې نجیب آزاد او اسلام آباد کې د مشال راډیو خبريال او شنون کې طاهر خان له دواړو مننه کوو. کور مو ودان، په سوشي بو کې به زمانور همکاران درسره.